درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شبی د اسری رادیو خبرونه فایل شوې نن یک شنبه ده د مریض 1404 نیوی د اسد یز مریض څلورمه او د 2015 میلادي کال د جولای شپږمه د ازادي رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د سولې د خبرو په راتلونکي پړاو کې د اورمند غوښتنې په بدخشان کې د لسکونو امنیتي ځواکونو د اسیر کېدو او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو لمړی د دې سات خبرونه واوري د بدخشان د ولایتي شورا رئیس وای په وردوج ولسوالۍ کې یو سلطاتي امنیتي ځواکونه د دولت د مخالفانو له لوري نیول شوې دي. د سولې په خبرو کې د حکومت یو غړی وای په دې ځل خبرو کې به پر اوربن ټینګار وشي او د عراق د شمال په دو ځانوژونکو حملو کې 12 تنه وژل شوې دي. د خبرونو تفصیل د بدخشان د ولایتي شورا رئیس وای چې د دې ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو یو سلو اتیا تنه امنیتي ځواکونه ژوندي نیولی دي. عبدالله ناجی نظری ازادي راډیو ته وویل چې یو سلو اتیا ملي سرحدي او سیمه ییز پولیس د وردوج ولسوالۍ د تیرګران په سیمه کې له څو ورځو محاصرې وروسته د سیمې د اوسیدونکو په منځګړتوب د دولت وسلوالو مخالفانو ته تسلیم شول. نظری وویل چې د امنیتي ځواکونو اډه له څلورو ورځو راهیسې محاصره په دیاره تفسیر وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د افغان حکومت استازي وایي له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو په راتلونکي دور کې به د اوربند په رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د خبرو په لومړي پړاو کې هم شامل ووي، په هغو خبرو کې هم د اوربند مسئله یاده شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو کې به په دې موضوع بحث وشي. ناطقي د ریوټرز خبري آژانس ته ویلي په راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله مند دي چې مقابل لوری به یې ومني. د سولې د عالي شورا غړي شهزاده شاهد هم ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې بندیدل د افغانستان د خلکو لومړنۍ غوښتنه ده.
او موږ خپل امیدواري چې د دونه طولاني جنگونو وروسته د افغانانو غوښتنو ته چې دا یو اسلامي غوښتنه ده، ملي غوښتنه ده، افغاني غوښتنه ده او په عین حال کې انساني غوښتنه ده، دې غوښتنې ته دواړه طرفونه اعتنا وکړي. او
د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت د مرکزي پلاوي غړي محمد ناطقي وایي د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همداراز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوې ده چې هندوستان له افغانستان سره د زر ټاټا بسونو مرسته وکړي. د ترانسپورت وزارت وایند حکمت الله قوان چوي هندوستان د ازل افغانستان ته د بسونو د ورکولو لپاره شرایط هم وړاندې کړي چې په کې د مرسته کیدونکو بسونو لپاره مناسب تمځای او د ترمیم د یو منظم سیستم موجودیت شامل دي. په کونړ کې پرون یو قومي مشر د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیلی وای د دې ولایت د ولایتي شورا پخوانی رئیس او قومي مشر میا حسین عادل د ناڅرګندو کسانو په ډزو وژل شوی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې پر میا حسین عادل د برید مسؤلیت نه دی منلی. عراقی چارواکی وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یوه هاوس کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وه دوه ځانوژونکو 14 لږته لږه 12 کسان وژلي دي. دا بریدونه په توس خورماتو ښار کې شوي چې له بغداده 115 کیلومتره لرې په شمال کې پروت دی. ویل کېږي چې 14 تر 15 زیات کسان ټپیان کړي دي. د برید ډېر قربانیان د اقالیت ترکمن ټبر اړوند شیعګان دي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به د اکتوبر په 28 نیټه د لیبیا په بنغازی کې د حمله په اړه د سیډنی د کمیټې د غړیو پوښتنو ته ځواب ووایي. په دې برید کې څلور امریکایان وژل شوي وو. میرمن کلینټن چې د امریکا د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند له کاندیدانو څخه ده د کمپاین ډلې پرون د کمیټې ته د هغې د حاضرېدو نیټه په ډاګه کړه. د قرغیزستان ولسمشر په یو فرمان کې د اکتوبر 4مه نیټه په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړی. د ولسمشر الماس بیگ اوتمان بایف دا فرمان پرون شنبه ماښام خبر شو او پکې د قرغیزستان د انتخاباتو له کمیسونه غوښتل شوي چې آزاد، عادلانه او شفاف انتخابات تضمین کړي. په دې فرمان کې همداراز د قرغیزستان له حکومت غوښتل شوي چې د انتخاباتو په بهیر کې د عامه نظم او ملي امنیت د ساتلو لپاره ضروري اقدامات وکړي. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورید. آزادي راډیو خبرونې د سهار په 2 بجې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې واوري. ساعت 2 بجې او شپږ دقیقې دی. د دې خبري مجلې په دوام کې واوري. د افغانستان د حکومت لوری د سولې د خبرو پر ازلون کې پړاو کې پر اوربان ټینګار کوي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي.
د پکتیکا په انګور اډه کې د پاکستان له لوري د تاسیساتو د جوړولو په اړه د سیمې د اوسیدونکو له شکایت وروسته دفاع وزارت وایي
منګه هیڅ وخت اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتي متر خاوره یا ونیسی او یا پاری کې تاسیسات جوړ کړي.
د بدخشان د ولایتي شورا رئیس وایي یو سلعتي افغان امنیتي ځواکونه د دولت وسلوالو مخالفانو نیولي. د لوړو زده کړو وزارت وایي د بودیجې د نه لرلو له کبله ساش چاته دولتي بورس نه ورکوي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. تاسو زموږ شخص آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدای شئ. آزادي رادیو دات کام یا آزادي رادیو دات اورګ د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، وسلوالو طالبانو سره په بل دور خبرو کې به افغان حکومتي پلاوی د اوربن پر مسأله ټینګار وکړي. د حکومتي لوري د یو مذاکره کوونکی په وینا د اوربن موضوع به د دې خبرو د ایجنډا په سر کې وي. د سولې د شورای یو غړي هم آزادي رادیو ته وویل د اوربن لټینګېدو پرته د باور جوړولو لپاره زمينه نه برابرېږي. په دې اړه نور تفصیل اجمل انباندې کوي.
د افغان حکومت د هغه هیئت یو غړي چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په بل دور خبرو کې برخه اخلي وي، د خبرو اترو په دې دور کې به چې ټاکل شوی راتلونکي ونې تر سره شي، اساسي ټینګار پر اوربن وي. په بریدونو او جګړو کې هر ډول کمی موقتی هم وي کولی شي د افغانستان د سولې بهیر پیاوړی کړي. د افغانستان د سولې د شورا غړی مولوي شهزاده شاهد هم په همدې باور دی چې له یو اوربن پرته د افغانستان د سولې په بهیر کې د باور ترلاسه کول ممکن نه دي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي، کلي شکل باندې که په نسبي شکل باندې، مقطعي، دایمي، ولیکه ډزبندۍ و نه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نشي، او چې اعتماد نه وي ولسونه به همکاري ونه کړي. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو د لارې چې ډزبندۍ مسله جدي ونیول شي. دا د اعتماد سازۍ لپاره اهمه نقطه ده.
د اوربن په اړه ټینګار په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې درنه مرګ ژوبله یې هم اړولې. تر اوسه پورې دا څرګندنه ده چې وسلوال طالبان به د اوربن سره موافقه وکړي که نه. له بله پلوه دا هم نه ده معلومه چې که اوربند ومنل شي هم عملي به شي او که نه، ځکه طالب قمندانان په خپلو کې د سولې د خبرو اترو په اړه بېلابېل نظرونه لري. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وایي، په هغه خبرو کې هم د اوربن مسله یاده شوه، خو بیا پرېکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقي وویل چې په راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربن غوښتنه وکړي او هیله مندي چې مقابل لوری به یې ومني. د نوموړي په وینا اوربن به خلک د دې خبرو اترو بریالیتوب ته هیله من کړي. ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. طالب ویندویانو په خپلو خبر پانو کې تر اوسه په مستقیمه توګه د سولې د خبرو اترو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په پیغام کې خبرې اترې هدف ته د رسیدو لپاره مشروع لار بلل شوې وه. ښاغلي ناطقي د رویټرز خبري اژانس ویلي ټاکل شوې ده چې د خبرو اترو بل پړاو د جولای په 1.5 نیټه په چین کې ترسره شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید ژر تر ژره ډیورنډ کرښې ته پر نږدې سیمو د توغندیو د ویشتلو لړۍ بنده کړي. ویل شوي چې په وروستیو څو میاشتو کې پاکستان د کونړ ولایت په څو ولسوالیو باندې 400 توغندي ویشتلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو سرغړونې د پاکستان په زیان دي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
پاکستان کله وی خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابره کړي، خو بل لور ته بیا د دې هیواد پاوز ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ او ننګرهار په پرتو سیمو د توغندیو ویشتل بیا پیل کړی دی. د کورنۍ چارو وزارت د پاکستان د پاوز د عمل غندي او د ژر تر ژره بندولو غوښتنه کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې حکومت له سیاسي لارو هم د دې حملو د مخنیوي هڅې پیل کړي دي. دا وایي د پاکستان د پاوز دا اقدام چې پر افغانستان توغندي راولي تل مونږ غندلی دی. مونږ د دې غوښتونکي یو چې ژر تر ژره باید دا حملې ودرېږي. حکومت به بیا هم له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي څو دا توغندي چې ملکیانو ته تلفات او زیان اړوي ودرول شي. د پاکستان لخوا د کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا په یو شمېر سیمو څو پر لپسې کلونه توغندي وویشتل شول، خو د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو سره دا توغندي د څو میاشتو لپاره ودرول شول. خو د کونړ چارواکي وایي د 13 میاشتې راهیسې بیا د توغندیو ویشتل پیل شوي او تر اوسه یې 4 ملکیان وژلې دي. د کونړ یوې موثقې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یاده موده کې د کونړ په سرکانو، دانګام، شیګل او ناړې ولسوالیو باندې 445 توغندي راغلي دي. د توغندیو له راویشتو سربیره د پاکستان پاوز د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو جوړول هم پیل کړي دي، چې د سرحدي پولیسو د چارواکو په وینا لا هم پر دې تاسیساتو وقفهیي کار روان دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری بیا وایي چې دا ډول سرحدي سرغړونې د پاکستان په زیان دي او زیاتوي چې افغان ځواکونه یې د مخنیوي وړتیا هم لري.
مونږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان یو سانتي متر خاوره یا ونیسي او یا په هغې کې تاسیسات جوړ کړي. په هر توان باندې، په هر قدرت باندې چې وي، مونږ د هغې مخنیوی کوو.
د بدخشان د ولایتي شورا رئیس وایي چې له 200 څخه ډیر افغان سرتیري د وردو جولس ولې په تیرګران کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري نیول شوی دی. د دې شورا رئیس ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه سیمه کومکي ځواکونه رسیدل او دا ځواکونه له 4 ورځو معاصرې وروسته د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلل. په دې اړه د ازادي رادیو د خبریال اجمل آریان راپور.
د بدخشان ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سرتیری د وردوج ولسوالۍ د تیرګران په سیمه کې له 2 ورځو راهیسې محاصره وو. نظری زیاتوي چې سرتیرو ته په وخت سره کومکي ځواکونه ونه رسیدل چې بالاخره دغه سرتیری د سیمې خلکو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. د وردوج ولسوالۍ د تیرګران قرارګاه له 4 ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې وه او په دې بیس کې 130 تن افغان سرتیري په شمول د ملي پولیس، سرحدي پولیس او سیمه ییز پولیس اوسېدل چې د وسلوالو طالبانو لخوا ژوندي نیول شوي دي. نوموړي د دغو اسیر شوو سرتیرو د برخلیک په اړه اندېښنه وښودله. هغه وایي چې دغه شمېر افغان سرتیري هغو طالبانو ته تسلیم شوي دي چې په کې د بهرنیو جنګیالیو شمېر زیات دی. علت دا و چې دغه سرتیری له 2 ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې وو او په وخت سره دوی ته کومکي ځواکونه ونه رسېدل. امیدوار یو چې دغه سرتیری ژوندي آزاد شي، خو څه نه شو ویلی ځکه له طالبانو سره زیات شمېر خارجي جنګیالي دي، ځکه خارجي تروریستان هر کار کوي. څو میاشتې وړاندې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر سرتیري د طالبانو لخوا سیران شوي وو او بیا وروسته یې سرونه ورڅ څخه غوڅ کړي وو. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه چې دا مهال د بدخشان په څلورو ولسوالیو لکه بهارک، جرم، شهده او وردوج کې وضعیت ډیر خراب دی. که په وخت سره توجه ونه شي نو ګوند یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو په دې اړه د بدخشان ولایت د امنیتي چارواکو نظر ترلاسه کړو.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرچکې یو ځل بیا. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس وایي چې د دې ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو 180 تنه امنیتي ځواکونه ژوندي نیولي دي. د افغان حکومت استازي وایي له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو په راتلونکي دور کې به د اوربند په ټینګېدو ټینګار وکړي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی دی چې هندوستان له افغانستان سره د زر ټاټا بسونو مرسته وکړي. په کونړ کې پرون یو قومي مشر د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. عراقي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یوه حوض کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وه دوو ځان وژونکو چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به د اکتوبر په 22مه نیټه د لیبیا په بنغازي کې د حملې په اړه د څېړنې د کمیټې د غړیو پوښتنو ته ځواب ووایي. او د قرغیزستان ولسمشر په یوه فرمان کې د اکتوبر 4مه نیټه په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړه. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو د دې خپرونې په دوام کې اورئ چې د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د بودیجې د نه لرلو له کبله سږ کال دولتي بورس چاته نه ورکوي. نور راپورونه هم لرو، خو مخکې به فریبا ظاهر درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو ورځپاڼو کې څه راغلي دي.
د ګلف نیوز نشرې په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی د افغانستان ثبات به د دغه هیواد له پولو هاخوا د درک وړ وي. په دې مقاله کې د افغانستان د سولې مذاکراتو پر دوهم دور تمرکز شوی چې ټاکه سوی په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وسي. د ګلف نیوز په لیکنه دغه مذاکرات د پنځمې په ورځ په چین کې کیدونکي دي او پیکینګ به هلته د منځګړي رول ولري. د مقاله لیکوال په دې باور دی چې د دې مذاکراتو د کامیابۍ لپاره باید تاوتریخوالی یوې خواته پرېښودل سي. لیکوال زیاتوي د افغانستان ثبات باید د دغه هیواد له پولې بهر پر نورو هیوادونو هم اغیز وکړي. په تېره بیا نشرې د پاکستان یادونه کړې چې اوس هم په دغه هیواد کې د تروریستانو د له منځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. د ډیپلومات نشرې بیا په خپل مطلب کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي تر واکمنۍ وروسته د هغه پر سیاسي واک تبصره کړې ده. د دې مطلب لیکوال رفیع کامبیز دی او باور لري چې حامد کرزی په ښکاره د اوسنی ولسمشر پر کړنو انتقاد کوي، خپل نفوذ د قبایلو ترمنځ پراخوي او په دې توګه د حکومت واکمني له ستونزو سره مخامخ کوي. د ډیپلومات نشرې د کرزی قومي شالید ته په اشاره وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د کرزی د رهبرۍ ډول د نړیوالې ټولنې لپاره یو ښه انتخاب و، ځکه د لیکوال په خبره کرزی د خپل ژوند ډېره برخه په قبیلهیي کلتور او سنتي اقتدار کې تېره کړې ده. لیکوال زیاتوي محمد اشرف غنی دغه فشارونه حس کړي دي او په جدیت سره هڅه کوي چې د قومي مشرانو ترمنځ خپل محبوبیت ډېر کړي. د ډیپلومات لیکي که څه هم ادعا کوي چې په خپل اشرف غنی هم یو ځانګړي قوم ته تر ډیره لیوالتیا لري، خو وایي ولسمشر تر ډیره هغه څه ته وفادار دی چې له لویدیځ څخه زده کړی دي. او د لیکوال په خبره د ولسمشر دغه خصوصیت د هغه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال روښانه سو، ځکه نوموړي د نظام پر جوړښت ډېر ټینګار کاوه.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سږ کال د بودیجې د کموالي په وجه نشي کولی چې په دولتي بورسونو محصلان بهر ته ولي شي. د دې وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې د راتلونکي کال لپاره بودیجه پیدا او بهر ته د محصلانو د لیږلو لړۍ بیرته پیل کړي. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
د لوړ زده کړو وزارت ویان صفی الله جلالزی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د مالی وزارت د بودیجې د کمښت له امله دوی ته پیسې ځانګړي نه کړې، سو افغان محصلین بهر ته ولېږي.
بودیجې کې قرار بود از وزارت مالیه گرفته شوه برای
بود. کومه بودیجه چې ټاکل شوی و د مالی وزارت څخه ترلاسه شي او بورسونو ته ځانګړي شي، په خوښنۍ سره چې دا بودیجه نه ده ځانګړي شوی. اوس په 1994 کال کې موږ د دولتي بورس په نوم د مالی وزارت بودیجې د کسر له وجې موږ ونه شو کولای چې دا پروګرام تنظیم کړو. پراتلونکو کې هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړو.
خو افغان محصلین له حکومت غواړي چې د محصلینو د بورسونو لپاره بودیجه ځنګړې کړي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې پرتی ستونزې هم هوارې کړي. دوی وایي کله چې بودیجه وه بیا هم هغه محصلین بهر ته لیږل کېدل چې په وزارت کې اړیکې درلودې.
عبدالمتین د انجینری پوهنځی محصل یم. هغه وخت چې پیسې وې بودیجه وه چیرې محصلین ولېږل؟ هغه کسان لاړ څوک چې واسطې درلود.
جاوید احمد شیرزی یم. بودیجه په دې باره کې هیڅ اړخ نه لري ځکه کوم ملک کې چې هغه خپل فاونډیشن لري.
بورسونه یو سیاسي معامله ده، سو چارواکو په مابین کې معامله کېږي، دا ټول بهانې دي.
خو د مالیې وزارت وایي د لوړو زده کړو له وزارت څخه غوښتي چې بهر ته د محصلینو د لیږلو مسله باید تحلیل او د یوې طرحې له لارې دوی ته وړاندې کړي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل که چیرې د لوړو زده کړو وزارت د حکومت قناعت ترلاسه کړي په هغه صورت کې به په دې اړه د حل لارې چارې ولټوي.
لوړو زده کړو وزارت یاده مسله په یو جامع طرحه کې راواخلي، ګټې وڅېړي، تحلیل کړي، افغان حکومت ته قناعت ورکړي چې مثلا د محصلینو لیږل زموږ لپاره ګټور تمامېږي. که چیرې حکومت ورسره ومنله د مالیې وزارت، بیا په هغه صورت کې کولی شي د دوی لپاره د حل یوه لاره پیدا کړي او یا د ستونزه حل کړي.
خو ښاغلی عبدالرحیم زی وویل هغه محصلین چې اوس مهال په دغو هیوادونو کې په زده کړو بوخت دي، وزارت ورته تقریبا 15 میلیونه امریکایي ډالر لري او د هغوی په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. دا مهال د نړۍ په 30 هیوادونو کې افغان محصلین په زده کړو بوخت دي چې ډیره برخه یې په هند کې ده.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د اقتصادي پراختیا څلورم نندارتون په تاجکستان کې پرانیستل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلانو ازادي راډیو ته ویل په دې نندارتون کې به له یوې خوا د افغانستان تولیدات خلکو ته ور وپیژندل شي او له بلې خوا به د افغانستان تاجکستان سوداګري اړیکې لا پراخې شي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د دې نندارتون د پرانستلو هدف گاونډیانو ته د افغانستان د تولیداتو ور پیژندل او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د افغانستان د اقتصادي او تجارتي اړیکو پراختیا په ګوته شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د عامه اړیکو مسؤل هاشم رسولي وایي په پام کې ده چې دغه نندارتون د روان میلادي کال د اګست له 1 څخه تر 10 نیټې پورې د تاجکستان د دوشنبه په ښار کې د هغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې په مرسته پرانستل شي.
فرهنگ های یکسان بین دو کشور
د دوړو هیوادونو ګډ فرهنګ به د سوداګرو ترمنځ علاقمندي زیاته کړي. بل دا چې د افغانستان په ګډون به پکې د ګڼو هیوادونو تولیدات هم نندارې ته وړاندې شي او همدارنګه په دې کې به ګاونډیان د افغانستان تولیدي اجناس وویني.
خاغلی رسولی وویل تر اوسه 30 افغانی شرکتونو په دې نندارتون کې د ګډون په نیت ځانونه ثبت کړي او تمه ده چې دا شمېره نوره هم لوړه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې نندارتون کې به افغاني کالي، د کرنیزو چارو ماشینونه، وچې او لمدې میوې، زعفران، قالینې، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او داسې نور نندارې ته وړاندې شي. په وروستیو کلونو کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا په هیواد کې دننه او بهر د کورنیو تولیداتو ګڼ شمېر نندارتونونه پرانستل شوي او په زرګونو کسانو لیدلي دي.
تاسو له پیغامونو نه
زه د کندهار ولایت شاشنواری خبر کوم. ماول اسمه شرک رواني ته دا پیغام دی چې دا مټر ګټان ولې د ازمر له د جړی په ولسوالۍ کې باندې کړی دی. ایا په شهر کې باندې کړی او دلته ډېر مشکلات سخت دي. بلې السلام علیکم. زه عزت الله جلاور دروازګان ولایت چرشنو د ولسوالۍ خبر کوم. ماول اسمه شرک رواني ته پیغام دا دی چې د ازمر د چرشنو لاري د نشتی دی تقریبا تر سوی دی. از ما دا پیغام می دیده چه دا اول نیلی که حکومت خلط و صحاکی بنی کردی، طالب خلط و صحاکی بنی کردی.
السلام علیکم. زد رزگان ولایت اصا نکبلا جان خبری کوم. مور دا غیل دا شرفانی سالسا چورو رزان پر مور دا دریا نشت پیر چلاری بندی دی. پر مور که دا حکومت پا صحاکی خو حکومت بندی کردی، که دا طالب پا صحاکی خو نطالب لاری بندی کردی. اخو نو زموږ دا یم چې موږ خپل مریض متر لا خو باندې د موږ خپل مریض پر غوړه باندې فشار وو.
د عراق د کوردستان د سیمې مشرتابه د شنبه پر ورځ د کوردانو په نیمه خپلواک سیمه کې د ترکیه هوایی بمباری غندلې ده. د سیمه ایز مشر مسعود باریزانی دفتر په یو خبر پانه کې ویلي باریزانی په تلیفون کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره خبرې کړې او هغه ته په سیمه کې پر روان خطرناک وضعیت خپله ناخوښي څرګنده کړې ده. د دې موضوع تفصیل اجمل انداب روي.
د شنبه په ورځ د مسعود بارزانی دفتر چې د عراق د کردستان د سیمې مشر کوي په یوې خبرپاڼې کې وویل بارزانی د ترکیې له صدر اعظم سره خبرې کړې دي او هغه ته په سیمه کې د وضعیت په اړه خپله ناخوښي څرګنده کړې. د خبرپاڼې په وینا د کوردی مشر د ترکیې صدر اعظم نه غوښتنه کړې چې مسله د دې سطحې ته نه رسوي ځکه چې سوله د ستونزو د هواري یوازینۍ لاره ده. د بارزانی له خولې دا هم ویل شوي چې د خبرو اترو کلونه له یو ساعت جګړې غوره دي، خو د ترکیې صدر اعظم داود اوغلو ویلي دي بارزانی ورسره په ټلیفوني خبرو کې د ترکیې د عملیاتو ننګه کړې. داود اوغلو د شنبې په ورځ په انقره کې همداراز خبریالانو ته وویل چې حکومت په سوریه او عراق کې د هوایي او مځکنیو عملیاتو د درېیمې سلسلې اجازه ورکړې چې په همدې ورځ پیل شوي. نوموړي ویلي دا عملیات به تر هغې دوام وکړي څو چې د ترکیې په وړاندې ګواښ موجود وي. د جمعې او شنبې د ورځو ترمنځ د شپې لخوا د ترکیې جنګي الوتکو د عراق په شمال د کردستان په سیمه کې وځای د کردستان د کارګر ګوند د وسلوالو پر کمپونو بمباری کړي دي. د قندیل غرونه چیرې چې د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی د مشرتابه مرکز هم په دې بمباریو کې په نښه شوي، خو د پی کی کی یو ویاند د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ګوند پر مرکزي برید نه دی شوی. د ترکیې د صدر اعظم د دفتر لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې جنگي جټ الوتکوې د کردستان د کارګر ګوند په نازایونه سمڅي او د وسایلو زیر میلمن سوړي. د ترکیې حکومت د کردستان کارګر ګوند یو تروریستي ډله ګڼي. په دې اونۍ کې د سوریا او عراق سره د ترکیې په پوله د تاوتریخوالي د پیښو وروسته چې د ځینو مسؤلیت یې د کردستان کارګر ګوند منلې، خو ډېرې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا شوي ترکیې حکومت هوډ کړی چې ځوابي اقدام به وکړي. د کردستان د کارګر ګوند پر اهدافو له بمبارۍ وروسته دې ډلې په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې له انقرې سره یې اوربند په ټوله معنا له منځه تللې. په عین حال کې د ترکیې صدراعظم داود اوغلو ویلي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد په سوریه کې لومړني هوایی عملیات بریالي و. د داعش پر خلاف د هوایی بمباریو امر وروسته لاغه ورکړل شو چې تیره اونۍ د سوریې پولې ته نږدې په یو ځانمرګي برید کې 2 ترکي فعالان ووژل شول. همدارنګه پر پوله د ډزو په تبادله کې یو ترکي سرتیری هم ووژل شو.
حضرت حسین مفتون د هلمند څخه لیکلی وایي زما په فکر اوربند د افغانانو لپاره ډیر مهم دی، ځکه افغانان به په دې باوري شي چې هم طالبان او هم حکومت سوله غواړي. ځینې افغانان اوس هم په دې نه دي باوري چې سوله به راشي. میرویس له هلمند ولایت څخه لیکلی دی سوله د پاکستان په لاس کې ده، باید له پاکستان سره خبرې وشي. شفیع الله له کندهار لیکلی پاکستان هر ورځ زموږ په خاوره حملې کوي، افغانان شهیدوي، خو د افغانستان حکومت په غندنو اکتفا کوي.
د ژوند رنگونه
زمانم اجی ګلاسند او زه په دغه شهروالی کې مشروانم.
څومره کال کیږي مشروانی؟
یاره د ما شپږ کال کیږي زه مشروانم.
شپږ کال دي چې مشروانی کړی ده. څه ستونزې دي لیدلې په دې مشروانی کې؟
یاره ستونزې خو ما دې شهروالی کې لا تر اوسه نه دي لیدلې.
موټر کله رابندې او دا شانې
رابندې خو ډېره ده. په یاره چرایي کې نیم ساعت لس دقیقې دغه شی هغه ده رابندې ده.
ماش دې څومره دی؟
ماش مې یاره کېږي له اضافه کاري سره یو لس زره روپۍ کېږي.
په دغه لس زره افغانو باندې دې د کور ګزاره کېږي؟
نه، د کور ګزاره مې نه کېږي.
نو بیا څه کوئ؟
بیا خو مجبور دي، به یو زوی به سړی لري او سره وړي به یې هغه ده داسې نه ده په دې ماش باندې ګزاره وشي، نور عاید به وي.
تا ویلی چې زه لس زره افغانۍ معاش لرم، دا خو ډېر کم معاش دی. حکومت نه ستا غوښتنه څه ده؟ تا خو دغه نوی حکومت راغې، هر څوک هیلې لري زه کې چېره معاش به مې جیک شي، معاش به مې یو څه پورته شي، امکانات به زیات شي، دا هیله دې واپس کړي که نه؟
یاره دې ما خو داسې چلو چې دغه زه چې ګورم اوس خلک هغه وچې ډوډۍ ته مایران دي.
ولې؟
په دې چې په دې معاش یې ګزارم نه کېږي. زما اوس فعلاً شپږ زره روپۍ معاش ده. هغه اضافه کاري خو داسې نه راکوي چې له معاش سره یو ځای راکړي. شپږ زره روپۍ معاش راکوي، وروره اضافه کاري بیا شل ورځې بعد بیا هغه راکوي. دا داسې کېږي چې ورو هغه ده هغه معاش اضافه کاري چې یو ځای راکړي هغه بیا ګزاره کوي، چې لس ورځې بعد معاش راکړي او شل ورځې بعد هغه راکړي، اذا په کاري بیا ګزاره نه کېږي په دې باندې.
حکومت نه ستا غوښتنه څه ده؟
حکومت مې دا غوښتنه ده چې وروره هغه وکړي، خلکو ته معاشونه جکي.
دا بس موږ لومړی خبری مجله، دا د بل خبری مجله امید مرزبان وړاندې کوي.
با تشکر و صبح بخیر به شما آقای سارون و همچنان سلام و صبح بخیر به شنونده های عزیز. امیدوار هستم روز را به خوشی آغاز کرده باشین. من امید مرزبان در این مجله خبری نیم ساعته تا ساعت 8 با شما هستم. در این جریان است تازه در این تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. حکومت افغانستان در این دور مذاکرات صلح بالای آتش بس پا فشاری خواهد کرد، اما چرا بعضی ها فکر می کنند که برای این پیشنهاد هنوز خیلی زود است. 180 سرباز افغان که در بدخشان محاصره بودند ناگزیر به شورشیان تسلیم شدند. در این باره خبرنگار ما از بدخشان گزارش خواهد داد. گزارش های خبری دیگر هم داریم و اما در آغاز این مجله سرویس خبری. سرخط چند خبر. نماینده های حکومت افغانستان در دور دوم مذاکرات مستقیم با طالبان بر آتش بس تاکید خواهند کرد. رئیس پیشین شورای ولایتی کنر توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد و رئیس جمهور قرغزستان با صدور یک فرمان 4 ماه اکتبر را تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور تعیین کرده است. تفصیل خبرها. نماینده های حکومت افغانستان در دور دوم مذاکرات مستقیم با طالبان بر آتش بس تاکید خواهند کرد. محمد ناطقی، یک عضو هیئت حکومت افغانستان که در دور قبلی مذاکرات با طالبان شرکت داشت، گفته است که در آن وقت هم موضوع آتش بس مطرح شد، ولی طرفین تصمیم گرفتند که در دور بعدی در این باره صحبت کنند. با گفته آقای ناطقی، در دوره بعدی مذاکرات که قرار است هفته آینده برگزار شود، نماینده های شورای رهبری طالبان به نام شورای کویته و اعضای دفتر سیاسی آنها در قطر نیز شرکت خواهند داشت. بیشتر در این باره تا لحظات بعد بشنوید. 180 سرباز افغان در ولایت بدخشان به شورشیان مسلح تسلیم شدند. به گفته مقام های محلی، این سربازان 4 روز را در محاصره سپری کردند و دیگر راه به جز تسلیم شدن نداشتند. رئیس شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی گفت شورشیانی که این سربازان افغان را دستگیر کردند اکثرا خارجی هاند. در همین مجله خبری خبرنگار ما از بدخشان در این باره با تفصیل بیشتر گزارش خواهد داد. رئیس پیشین شورای ولایتی کنر توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. جنرال عبدالحبیب سعید خیلی، قمندان امنیه کنر، گفته است که میا حسین عادل یکی از بزرگان قومی با نفوذ در این ولایت بود. وی از ارائه جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرد، اما گفت تلاش ها برای شناسایی مسئولان این حادثه آغاز شدند. تا حال فرد یا گروه مسئولیت قتل میا حسین عادل را به دوش نگرفته است. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید قرار است هندوستان 1000 اراده بس تاتا را به کابل بسپارد. سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان گفت که هندوستان برای دادن این بس‌های شهری به افغانستان چندین شرط گذاشته است. تهیه یک ایستگاه مناسب و ایجاد یک ترمیمگاه برای این بس‌ها بخشی از شرایط تعیین شده توسط دهلی جدید هستند. به گفته وزارت ترانسپورت افغانستان قرار است امروز یک شنبه یک شنبه هیئت برای گفتگو در این باره از دهلی به کابل بیاید. هندوستان در چند سال اخیر چندین بار بس‌های نو تاتا را به وزارت ترانسپورت افغانستان کمک کرده است، اما ظاهراً به خاطر عدم توجه و حفظ و مراقبت مناسب شمار زیادی از این بس‌ها غیر فعال شدند. کابل یکی از پایتخت‌های انگشت شمار در جهان است که سیستم منظم ترانسپورتی شهری ندارد. شنونده مجله خبری صبح رادیو آزادی هستید. وزیر خارجه ایران امروز سفر را به کشورهای کویت، قطر و عراق آغاز می‌کند. در این سفر بیشتر بالای توافق هسته‌ای میان ایران و 6 کشور نیرومند جهان بحث خواهد شد. کشورهای خلیج در رأس عربستان سعودی خیلی با سرعت به این توافقنامه عکس‌العمل نشان داده و ابراز نگرانی کردند. کشورهای خلیج که در همسایگی ایران هستند نگرانی دارند که شاید این موافقتنامه زمینه را برای دستیابی ایران به سلاح اتمی فراهم سازد، اما ایالات متحده آمریکا میگوید این موافقتنامه همه راه‌های ایران را به دستیابی به سلاح اتمی بسته است. اما ایران همواره ادعاهایی را رد کرده که گویا در تلاش ساختن سلاح اتمی است. رئیس جمهور قرقیزستان الماسبیک آتمبایف با صدور یک فرمان 4 ماه اکتبر را تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور تعیین کرده است. در این فرمان رئیس جمهور که شام دیروز نشر شد، به کمیسیون انتخابات این کشور دستور داده شده که انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف را برگزار کند. در این فرمان همچنان از حکومت قرقیزستان تقاضا شده که برای حفظ نظم عامه و امنیت ملی در جریان انتخابات گام‌های ضروری را بردارد. بعد از برکناری دو رئیس جمهور در نتیجه قیام‌های مردمی در سال‌های 2005 و 2010، قرقیزستان به یک کشور آسیب پذیر تبدیل شده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن یک آتش‌بس 5 روزه را اعلام کرده است. این ائتلاف می‌گوید هدف از آتش‌بس آن است تا به افراد ملکی کمک‌های بشری برسد. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی اعلامیه‌ای را نشر کرده که در آن گفته شده است این آتش‌بس یک جانبه سر از نیمه دیشب آغاز شده، اما در اعلامیه آمده که در صورت تحرکات حوثی ها این ائتلاف پاسخ خواهد داد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای سرکوبی شورشیان حوثی در یمن عملیات هوایی میکند. و مقام های عراقی میگویند در نتیجه دو انفجار انتحاری در یک حوض آب‌بازی مزدحم در شمال عراق حداقل 12 نفر کشته شدند. حمله در شهر توزخراماتو در 175 کیلومتری شمال بغداد رخ داد و 45 زخمی بر جا گذاشت. اکثریت قربانیان این حمله شیعه های منسوب به اقلیت ترکمن های عراق بودند. شنونده ای رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 FM 100.5، و این هم فهرست از داشته های این برنامه. حکومت افغانستان در دور دوم مذاکرات صلح بالای آتش بس پافشاری خواهد کرد، اما چرا بعضی ها فکر میکنند که برای این پیشنهاد هنوز خیلی زود است؟ 180 سرباز افغان که در بدخشان محاصره بودند ناگزیر به شورشیان تسلیم شدند.
اینا محاصره بودند، نتونستن کمکان برشانه نرسید، دولت نظارگر وضعیت بودند. اینا به اساس وساطت مفصلا و مردم محل تسلیم شدند.
رهبر منطقه کردستان عراق بر حملات هوایی ترکیه بالای مناطق نیمه خود مختار کردها به شدت انتقاد کرد. و این هم بخشی از برنامه جالب رنگ‌های زندگی.
دوستت ما چلا میبینم، آیا نامزد هستین؟
بله نامزد هستیم، در ایدی هم بردیم.
ایدی بسیار پرمصرف بود، به چی شکل ایدی بردین؟
خب پاسخی جالب و شنیدنی این سوال را در کمتر از نیم ساعت دیگه خواهید شنید. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. سلام دوباره، من امید مرزبان را در این مجله خبری بپذیرید. ساعت 7:38 به وقت افغانستان است. نماینده های حکومت افغانستان در دومین دور مذاکرات صلح با طالبان بالای برقراری یک آتش بس پافشاری خواهند کرد. یکی از کسانی که به نمایندگی از حکومت افغانستان در دور نخست مذاکرات شرکت داشت میگوید که موضوع آتش بس در صدر آجندای مذاکرات دور دوم جا خواهد داشت. در این حال شهزاده شاهد، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان، هم در برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی دیروز گفت که بدون برقراری یک آتش بس میان دو طرف اعتماد به وجود نخواهد آمد. سید سمی عباس گزارش می‌دهد.
یک عضو هیئت حکومت افغانستان که قرار است در دور بعدی مذاکرات با طالبان اشتراک داشته باشد میگوید در این دور مذاکرات که قرار است هفته آینده برگزار شود تاکید اساسی بر آتش بس خواهد بود. هر نوع کاهش در حملات حتی اگر موقتی هم باشد می تواند مشروعیت پروسه صلح افغانستان را که هدف از آن پایان دادن جنگ 13 ساله می باشد تقویه کند. عضو شورای عالی صلح افغانستان شهزاده شاهد هم به این نظر است که بدون آتش بس نمی توان اعتماد را بر مذاکرات صلح جلب نمود. آقای شاهد برادی آزادی گفت
خلق آل امیدوار کیدیش
مردم در آن صورت امیدوار شده می توانند که در این مذاکرات بر آتش بس موافقه شود، چه به شکل کلی باشد یا نسبی، مقطعی باشد و یا دائمی. اما اگر آتش بس به وجود نیاید بر این مذاکرات اعتماد پیدا نخواهد شد. وقتی که اعتماد نباشد کشورها همکاری نخواهند کرد. از این رو خواسته من از طریق رادیو آزادی این است که مسئله آتش بس جدی گرفته شود، زیرا این برای اعتماد سازی نقطه مهم می باشد.
اهم نقطه ده.
اما این معلوم نیست طالبان که در ماه‌های اخیر در ولایت مختلف افغانستان حملات را بیشتر ساخته و تلفات زیاد وارد کردند با آتش بس موافقه خواهند کرد یا خیر. از سوی دیگر این هم معلوم نیست که آیا آتش بس قابل اجرا خواهد بود، زیرا رهبران طالبان در مورد مذاکرات صلح نظریات متفاوت دارند. مذاکره کننده حکومت افغانستان محمد ناطقی که در دور اول این مذاکرات مستقیم در اوایل ماه جاری در پاکستان اشتراک داشت میگوید موضوع آتش بس در آن وقت هم مطرح شد، ولی تصمیم گرفته شد که این موضوع در دور بعدی مورد بحث قرار بگیرد. ناطقی گفت آنها یک آتش بس کامل را تقاضا خواهند کرد و امیدوارند که طرف مقابل هم آن را بپذیرد. و گفته او آتش بس برای مردم امید می‌دهد که این مذاکرات ثمر بخش خواهد بود. ناطقی افسود در دور بعدی مذاکرات نمایندگان طالبان از شورای رهبری آنها که شورای کویته نامیده می شود و همچنان اعضای دفتر سیاسی طالبان که در دوحه پایتخت قطر تشکیل شده است اشتراک خواهند داشت. در اعلامیه ها و بیانات سخنگویان طالبان مستقیما در مورد مذاکرات اخیر صحبت نشده، اما در اعلامیه ای که اخیرا از نام رهبر طالبان ملا محمد عمر به نشر رسید آمده است که مذاکرات با دشمنان در جریان جنگ غیر مشروع نیست. به گفته آقای ناطقی دور بعدی مذاکرات صلح قرار است در 30 ماه جولای در چین برگزار شود. پکن از سرایت نارامی های افغانستان و منطقه و سرحدات خودش نگرانی دارد و در زمینه سازی برای مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان نقش مهم بازی می کند.
نماینده های حکومت افغانستان در دومین دور مذاکرات صلح با طالبان بالای برقراری یک آتش بس با فشاری خواهند کرد. این چیز است که یکی از اشتراک کننده های این دور مذاکرات گفته است. اما حالا که ظاهرا دو طرف درگیر برای امتیازگیری بیشتر در مذاکرات فعالیت های جنگیشان را بیشتر ساختند، پیشنهاد آتش بس کار بجا و پذیرفتنی است. نظر محمد مطمئن آگاه امور سیاسی افغان دیروز در برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی گفت که به نظر وی هنوز وقت آن نیست که در مذاکرات بالای برقراری یک آتش بس صحبت شود.
زما په نظر په اوسنی حالتو کې که افغان حکومت د اوربند دا یو وړاندې کوي دا اصولی نه ده، ځکه طالب خوایي چې د همدې جنگ له برکته زه ستا سره کښېنم او ته ماته راځې او زارۍ کوي. همدارنګه افغان حکومت وایي چې طالبه ته زما د جنگ له امله د زور او فشار له امله بالاخره مجبوره کېږي چې خبرو ته کښېنې. نو زما په نظر آتش بس ته وخت شته.
انتظار می رود دور بعدی گفتگوهای صلح با طالبان روز پنجشنبه در چین برگزار شود. دور نخست مذاکرات رسمی میان نماینده های طالبان و حکومت افغانستان در حاشیه شهر اسلام آباد برگزار شده بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یکصد و هشتاد سرباز افغان در ولایت بدخشان به شورشان مسلح تسلیم شدند. به گفته مقام‌های محلی این سربازان 4 روز را در محاصره سپری کردند و دیگر راه به جز تسلیم شدن نداشتند. رئیس شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی گفت شورشانی که این سربازان افغان را دستگیر کردند اکثرا خارجی ها هستند. از بدخشان اجمل آریان گزارش می‌دهد.
عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی گفت که در منطقه تیرگران ولسوالی وردوج که در آنجا یک قرارگاه بزرگ نیروهای مشترک افغان وجود داشت، این قرارگاه از مدت چند روز در حالت محاصره قرار داشت و به اسرع وقت به نیروهای دولتی کمک نرسید که بالاخره با میانجیگری مردم محل 180 تن از سربازان افغان با تمام تجهیزات نظامی به مخالفان مسلح دولت تسلیم شده اند.
پلیس سرانی و پلیس امنی در اونجا معلی اون دو روشتن نکلیسی کلان وردوش بود به داخره پدر 4 روز ماتره طالبات هستن که پوستار دیگرن و فیلن چیزی در روی 180 نفر در اکسیار و در طالبات هستن اصیل هستن پلیس ما تمام امکانات بیزه در اکسیار خلاصن.
پلیس امنی یا نزدیکی ولسوالی دادن افرادی بودن در پلیس پلیس محلی.
ناجی در مورد سرنوشت سربازان اسیر شده ابراز نگرانی کرد و میگوید که سربازان افغان به طالبان تسلیم شدند که در میانشان حضور شورشیان خارجی بیشتر است و افزود که شورشیان خارجی دست به هر گونه وحشت و دهشت میزنند.
به علت این بوده که اینا محاصره بودن، نتونستن کمکان برشانه نرسید، دولت نظارگر وضعیت بودن. خب اینا به اساس وساطت مفتدا و مردم محل تسلیم شدن و انشالله امیدواره به ایست که اینا را خدا نخته کن و محاصیل به اینا نرسن و اینا دوباره رها شد. خب تمام امکانات ایزا در سرخت را دو گرفتن. چیزی گفته نمیتونیم، چون من ادبای خارجی هم در مجلس بوده و از ادبای خارجی توقع یک کار میشه.
قابل ذکر است که چند ماه پیش نیز شماری از سربازان افغان از سوی مخالفان مسلح حکومت در ولسوالی جرم بدخشان اسیر گرفته شده بودند و سپس از سوی تروریستان خارجی سر بریده شده بودند. رئیس شورای ولایتی بدخشان میگوید که هم اکنون 4 ولسوالی این ولایت به شمول بهارک، جرم، شهدا و وردوچ با تهدید بلند امنیتی روبرو است و اگر به اسرع وقت به این ولسوالی ها توجه نشود، احتمال دارد که شماری از ولسوالی ها از کنترل نیروهای دولتی خارج شود. خواستم که در این مورد با مسئولان امنیتی ولایت بدخشان صحبت نمایم، اما با تماس های مکرر موفق به این کار نشدم. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
حالا فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. نماینده های حکومت افغانستان در دور دوم مذاکرات مستقیم با طالبان بر آتش بس تاکید خواهند کرد. 180 سرباز افغان در ولایت بدخشان به شورشیان مسلح تسلیم شدند. رئیس پیشین شورای ولایتی کنر توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. جنرال عبدالحبیب سعید خیلی، قمندان امنیه کنر، گفته است که میاه حسین عادل یکی از بزرگان قومی با نفوذ در این ولایت بود. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید که قرار است هندوستان 1000 اراده بس تاتا را به کابل بسپارد. وزیر خارجه ایران امروز سفر را به کشورهای کویت، قطر و عراق آغاز می‌کند. در این سفر بیشتر بالای توافق هسته‌ای میان ایران و 6 کشور نیرومند جهان بحث خواهد شد. رئیس جمهور قرقیزستان الماسبیگ آتمبایوف با صدور یک فرمان 4 ماه اکتبر را تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور تعیین کرده است. ائتلاف برهبری عربستان سعودی در یمن یک آتش بس 5 روزه را اعلام کرده. و مقام‌های عراقی میگویند در نتیجه 2 انفجار در یک حوض آب‌بازی مزدحم در شمال عراق حداقل 12 نفر کشته شدند. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات بعد نگاهی خواهیم داشت به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های پرتیراژ جهان. اما حالا گزارش دیگری. رهبر منطقه کردستان عراق دیروز حملات هوایی ترکیه را بر مناطق نیمه مستقل کردها محکوم کرد. دفتر رهبر منطقه کردها مسعود بارزانی در یک اعلامیه خود نوشته است که بارزانی تلفنی با صدر اعظم ترکیه احمد داوود اوغلو صحبت کرده و نارضایتی خود را از وضعیت خطرناک منطقه ابراز کرده است. از سوی دیگر صدر اعظم ترکیه گفته است که سلسله سوم عملیات هوایی را بر سوریه و عراق دیروز آغاز کرده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش نوشته است که جزئیات آن را از سعید سمی عباس می‌شنوید.
دفتر مسعود بارزانی که منطقه کردستان عراق را رهبری می کند در یک اعلامیه گفته است بارزانی با صدر اعظم ترکیه احمد داوودوغلو تلفنی صحبت کرده و نارضایتی خود را در مورد حالات منطقه به او بیان کرده است. بنویسه اعلامیه بارزانی از صدر اعظم ترکیه خواسته است مسئله را به حد تشنج جنگ نرساند، زیرا یگانه راه حل مشکلات مذاکره می باشد. از قول بارزانی همچنان آمده است که می گوید سالها مذاکرات از یک ساعت جنگ بهتر است. اما صدر اعظم ترکیه داوودوغلو اظهار می‌دارد که بارزانی در صحبت تلفنی با وی از عملیات نظامی ترکیه حمایت کرده است. داوودوغلو دیروز در انقره به خبرنگاران گفت حکومتش دستور سلسله سوم عملیات هوایی و زمینی را بر سوریه و عراق صادر کرده است که این عملیات دیروز آغاز شد. به گفته صدر اعظم ترکیه این عملیات تا زمان دوام خواهد کرد که تهدیدها به ترکیه کاملا رفع شوند. شب جمعه و روز شنبه طیاره‌های جنگی ترکیه
در منطقه کردستان شمال عراق بر 7 هدف حزب کارگران کردستان بمباردمان کردند. کوههای قندیل که مرکز رهبری حزب کارگری کردستان می باشد هدف این حملات قرار گرفت. اما یک سخنگوی حزب کارگری کردستان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که بر مرکز این حزب حمله صورت نگرفته است. در اعلامیه دفتر صدر اعظم ترکیه آمده است که تیاره های جنگی این کشور پناهگاه ها، مغاره ها و سلاکوت های حزب کارگری کردستان را مورد حمله قرار دادند. حکومت ترکیه حزب کارگری کردستان را یک سازمان تروریستی می خواند. این حزب بعد از حملات ترکیه در وبسایت خود نوشته است که آتش بس با انقره به تمام معنا از بین رفته است. همزمان با این صدر اعظم ترکیه گفته است که اولین عملیات کشورش بر ضد گروه دولت اسلامی در سوریه موفقانه بود. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است میگوید در این عملیات 9 فرد مسلح گروه دولت اسلامی داعش کشته و 12 تن دیگر آنها زخمی شدند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته
از ساعت 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید و اما روی همین امواج پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا رو بشنوید. حالا هم نگاه میاندازیم به نشریه های پرتیراژ جهان و مطالب چاپ شده در آنها در رابطه با افغانستان. نشریه گلف نیوز در تازه ترین شمارش گزارش نوشتند زیر عنوان ثبات افغانستان فراتر از مرزهای این کشور حس خواهد شد. این گزارش بالای دور بعدی مذاکرات صلح تمرکز کرده که قرار است به زودی میان حکومت افغانستان و طالبان برگزار شود. با گزارش گلف نیوز این دور مذاکرات روز پنجشنبه در چین برگزار می شود و پیکینگ در آن نقش میانجی را بازی خواهد کرد. نویسنده این مقاله گلف نیوز به این باور است که برای موفقیت این مذاکرات باید اعمال خشونتبار کنار گذاشته شوند. با باور نویسنده ثبات افغانستان بالای مناطق دیگر فراتر از مرزهای این کشور هم تأثیر خواهد گذاشت، مخصوصا در پاکستان، کشوری که درگیر جنگ گسترده است تا تروریستان را در قلمروش نابود کند. و اما نشریه دیپلمات به قدرت سیاسی حامد کرزی پس از پایان دوره کاریش پرداخته است. عنوان مقاله دیپلمات است چگونه کرزی رهبری افغانستان را از قبر سیاسی ادامه می دهد. رفیع کامبیز نویسنده این مقاله به این باور است که کرزی با صراحت از رئیس جمهور فعلی انتقاد می کند، نفوذ خود را میان جوامع قبیله‌ای افزایش می دهد و با این کار اقتدار حکومت را به چالش می کشد. در دیپلمات به گذشته قومی حامد کرزی اشاره می کند و می نویسد که شیوه رهبری کرزی پس از رژیم طالبان برای جامعه جهانی یک گزینه خوب بود، زیرا به نوشته نشریه کرزی بخش زیاد زندگی خود را در یک فرهنگ قبیله‌ای و اقتدار سنتی سپری کرده است. نویسنده این مقاله دو دیپلمات باور دارد که محمد اشرف غنی این فشار را حس کرده و با جدیت تلاش میکند تا محبوبیت خود را در میان رهبران قومی افزایش دهد. دیپلمات نوشته است هرچند ادعا می شود که خود اشرف غنی هم به یک قوم مشخص تمایل بیشتر دارد، اما او عمیقاً به آنچه از غرب آموخته وفادار است و این خاصیت او هنگام کمپاین های انتخاباتیش بیشتر واضح شد، چون بالای تقویت ساختارهای نظام تاکید دارد. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. رادیو آزادی همچنان روی صفحه انترنت قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. به دنبال افزایش مشکلات امنیتی در ولایت پروان به خصوص در ولسوالی بگرام، یک عضو ولسی جرگه به گفته خودش از دست داشتن دو قمندان محلی در توزیع اسلحه به افراد بی‌بندوبار، غصب زمین‌های دولتی و تهدیدهای امنیتی توسط این قمندان پرده برمی‌دارد. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش همین موضوع را در گزارش این گونه بررسی کرده.
یکی از نمایندگان مردم ولایت پروان در ولسی جرگه افغانستان دو تن از قماندانان سابق جهادی را در این ولایت با داشتن افراد مسلح غیر مسئول، غصب زمین‌های دولتی و دست داشتن در تهدیدات امنیتی متهم می‌کند. میرحمان رحمانی نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه به روز شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان گفت این دو قماندان سابق جهادی با نام‌های شاجان و فرید شفق به افراد بی‌بندوبار و وابسته به خودشان اسلحه توزیع کرده‌اند.
اگر مالک هم صلاح دادین یا دادین، چپالگر هم صلاح دادین یا دادین. ریاست مهاجرین پروان برام خودش گفت که 1200 نمره زمین و این مهاجرین تدارک دیده شد. ولی قاسمی خود رفتن از اون موقع استفاده کرد، از اون بیچاره غریب و بیچاره پول گرفتن، اوش که پول نداد کشتنش. فقط در چور چپاول در بینظمی در مصلا ساختن در غصب زمین فقط دو نفر دز داره که اینمی فرید شفق است و شاجان. در این زمان در این عصر نباید زمین چور شود.
این عضو ولسی جرگه همچنان میگوید این دو قماندان سابق جهادی میتوانند با میدان هوایی بگرام نیز یک خطر باشند، زیرا با گفته وای برخی از حلقات و دستهای بیرونی از کشورهای همسایه از همچو قماندانان محلی برای اهداف تخریبی استفاده میکنند.
یا به صفت یک نیروی ذخیره خارجی یا اونموجا فعلا موجود است. هر وقتی که خارجی درد تسر بیز بگرام حمله کو یا سر میدان حمله کو یا سر ولایت حمله کو یا آدم بکو یا این کارا میکنه. ما چیزی که میگوییم از گپ خود فهمید.
شاجان یکی از قمانداران سابق جهادی این اتهامات را در برابرش رد میکند و میگوید داشتن اسلحه و افراد مسلح آنان به خاطر دفاع از مردم است.
مردم بگرام از این مردم دفاع کردن خود دفاع میکنیم. حالی گفتا را برای ما و برای عامر صاحب شفق جور میکنم. زمین هم در جایش است و این گفتا را با کاملا رد میکنم.
در این حال فرید شفق یکی دیگر از این قماندانان محلی اتهاماتی را که بر وی زده شده است رد میکند و میگوید اگر آنان به همچو اعمال متهمند پس چرا دولت برای پیگرد قانونی اقدام نمیکند؟
اگر ما صلاح خودمان داریم ثابت است، اگر نداریم اون ثابت است. اگر ما صلاح توزیع میکنیم ثابت است. او دوست ما که سلام این تهمت که کیا صلاح توزیع میکنن یا زمین دولت غصب کردن، دولت در پلی ما مسئولیا چه اتهامات یک مافیا دو مافیا شان مافیا سه مافیا شان نکردن.
در این اظهارات از سوی یک عضو ولسی جرگه در مورد دو قماندان سابق جهادی و از قماندانان محلی موارد افشاگرانه به گفته خودش در حال بیان می شود که در این اواخر مردم از افزایش مشکلات و تهدیدات امنیتی به وسیله افراد و گروه های غیر مسئول در ولایت پروان شکایت و پریشانی دارند که بیشتر موارد بدامنی ده ها قتل در یک ماه در این ولایت بوده است که به وسیله سلاح های غیر قانونی صورت گرفته است.
رنگ های زندگی.
محمد صابر صبوریار هستم، باشندهش شهر کابل.
روزهای عید چطور گذشت؟ آیا امی رخصتی ها و روزهای عید انشالله سرتون خوش گذشته باشن؟
بله بدون شک روزهای عید امو شکل که از فلسفه خود عید پیداست که عید معنای جشن و خوشی و سرور است. عید هم خوش گذشت. کسایی که بزرگ بودن بزرگا بودن رفتیم و احوال پرسی کردیم.
در دستت من چلا میبینم، آیا نامزد هستین؟
بله نامزد هستیم. در عید عیدی هم بردیم.
عیدی بسیار پرمصرف بود، به چی شکل ایدی بردین؟
چون فامیله که ما نامزاد هستم فعلا، اونا بسیار یک فامیل روشن فکر هستن، اصلا بر ما نگفتن که چی بیارین و چی نبیارین، فقط دیگان چیزای کمی که نظر به ضرورتی که بوده گرفتیم برشان در روز عید بردیم، یعنی پیش از عید نبردیم، در روز عید رفتیم به پیشال و بوره منش یک توفه برشان تقدیم کردیم.
یعنی متضرر نشدی خودت؟
نه کاملا من متضرر نشدم، امورا که بردیم پاسارش خیلی تشکر کردن، خیلی احساس کردن که خدا ناق به زحمت ساختین، ولی میگه برگ سبز توفی در روش
قبول کردن.
بله
شما با نامزد ایدی کردن هم جای رفتین؟
نه خیر نه جای نرفتیم، فقط در خانه برشان تبریکی گفتیم و پس دوباره به خانه آمدیم.
میخواین تصمیم دارین بین امی دوی دام عروسی کنین؟ بعض مردم ما به این باور هستن که بین دوی در عروسی خوب نیست، شما چی میگین؟
مفکوره وجود داره که بین دوی نکاح کردن نادرست است. ما وقتی ما خودم در این مورد تحقیق کردیم، پرسان کردیم، کدام مشکلی نیست از دو شرعی، هیچ کدام مشکلی وجود نداره. اگر کسایی که بتونن یا نه در 27 نکاح بکنن هم مشکل نداره، ولی کسایی که باورمند به هستن چون شب قدر است از لحاظ برکت و امثال از اینا ای کدام مشکل نیست، میتونن که نکاح بکنن و در غیر از اون میتونن نکاح بکنن. ما نکاح نکردیم در 27، هنوز معلوم نیست که چی وقت خواد نکاح کنیم.
تشکر، سلامتیتون میخوام، موفق باشید.
برنامه رنگ های زندگی را هر روز صبح از رادیو آزادی بشنوید روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. اگر روز فرصت نکردین که برنامه را بشنوین، روی صفحه اینترنت ما هم سر بزنین، برنامه ها گذاشته میشه. آدرس ماست azadiradio.com.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
حسیب الله حسام از پنشیر نوشته که امیدوارم که صلح پایدار و صلح سراسری در کشور برقرار شود. ماشاءالله فهیم از اروزگان می نویسد که من در قضیه بدخشان حکومت مرکزی را مقصر می دانم، زیرا کمک فوری به سربازان نرسانده است. شنونده بدون ذکر نام خود می نویسد که حکومت ظرفیت استفاده از ملی بس های هندی را ندارد. اگر باور ندارید پرسان بس های سابقه را کنید. فریدون فراهی می نویسد که حکومت باید در مذاکرات صلح با طالبان زنان را سهم دهد. و عابد از خوست می نویسد که بر همه افغان ها لازم است که از ته دل دعا و زاری کنند که مذاکرات با طالبان به نتیجه برسد، زیرا مردم دیگر از جنگ در کشور ما خسته شدند. چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم. به شماره 818 پیام بفرستین در صورتی که تلفن افغان بی سیم دارین به ما میرسن، یعنی پیامتان را مثل SMS در تلفن بنویسین و به شماره 818 بفرستین، و اگر تلفن افغان بی سیم ندارین به شماره های پیامگیر رادیو آزادی تماس بگیرین و پیامتان را